په دې خبرونه کې مو زنوري اس نوري هر کلی کوم. ولسمشر غنی څه ډول سول غواړي؟
حتمه خشونت
چلو د سال په بنسټیز ډول د 24 کلن تاریخوالي پایز موږ اساسي موخه ده، نه داسې سول چې د یوې بلې جګړې پیل وي.
د سولې څرک ملګري خو کابل نن بیا د هدفي وژنې دی یوې پیښې شاهدو.
زر مربوطات ولسوالي پغمان
د پغمان ولسوالي د تیلو ټانک شاته د اسماعیل په نوم یو کس د نامعلومو وسلوال له لوري وژل شوی.
میرزا ګوله په اوروزګان کې طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې په دودیز ډول د خلکو درملنه کوي. متحده ایالاتونه هڅه کوي چې له خپلو متحدینو سره په چین کې د 2022 کال په اولمپیک لوبو کې ګډون وکړي. د دې او نورو مطالبو د اورېدو لپاره د خبرونې تر پای را سره ملګرتیا وکړي. خو لومړی په مو کې د دې سات مهمو خبرونو ته.
ننګرهار کې د ماین په یو چاودن کې نن دوه تنه وشل شوي او اتلس نور ژوبل دي. مو وسلوالو په کابل کې د افغانستان د اسایه د ملي ادارې د خدماتو رئیس محمد اسماعیل صحاک وواشه. او امریکا د ایران د اټومي پروګرام په اړه له دغه هیواد سره غیر مستقیم خبرې رغنده بللې. د ننګرهار په مرکز جلال آباد ښار کې د ماین د چاودنې په نتیجه کې لښته لښته دوه تنه وژل شوي او اتلس نور ژوبل دي. د کورنۍ چارو وزارت مرستیال وایند حامد روشان د دې پیښې په اړه وویل.
د ماین د چاودنې په ترڅ کې زموږ دوه تنه ملکی وګړي شهیدان او اتلس تنه نور ټپیان شوي دي.
روشان تور ولګاو چې پوره شواهد لري چې د بری طالبانو کړی دی. طالبانو د دې پیښې په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي، خو په ورستیو کې دا ډله د بریدونو مسؤلیت په غاړه نه اخلي او د یو شمېر هدفي بریدونو تور یې رد کړی دی. نامعلومو وسلوالو د افغانستان د احصایې د ملي ادارې د خدماتو رئیس محمد اسماعیل صحاک وواشه. صحاک نن سهار د پخمان ولسوالۍ په قلعي وزیر سیمه کې له کوره کار ته روان و چې برید پرې وشو. د کابل د پولیسو ویندوی فرداو سرامرز د دې پیښې په اړه آزادي رادیو ته وویل.
حوالی ساعت 7:30 دقیقې
د نن سهار په 8:30 دقیقې د پغمان ولسوالۍ د قلا وزیر د تیلو ټانک په ساحه کې اسماعیل نومي د پیژاندو کسانو له لوري شهید کړای شو. د کابل ګډ امنیتي ټیم د پیښې په اړه پلټنه کوي.
بررسي ټیم مشترک امنیتي کابل قرار دارد.
په ورستیو کې په کابل او نورو ښارونو کې هدفي بریدونه زیات شوي او چارواکي وایي دا کار طالبان کوي، خو طالبان مسؤلیت نه مني. د پکتیا ولایت چارواکي وایي چې وسلوالو طالبانو په دغه ولایت کې د یو واده پر مراسمو حمله کړې او د زوم پلارې وشلې. د پکتیا د پولیسو وایند محمد لال امیری آزادي رادیو ته وویل.
احمد آباد ولسوالۍ د مچلوغو بند په سیمه کې د وسلوالو د یو کور و چې واده ولو پکې په همدې کور باندې برې ترسره کړی وي چې ډېر خوشنۍ سره او باید ووایي چې همدې کور کې کوم مشر چې و پلار چې و دا په شهادت سره رسېدلی ده.
ځایي چارواکي وایي د برید پر مهال درې تنه نور مېلمانه یې ټپیان شوي دي. په هرات کې د سوداګرۍ او پانګونې د خونې مسؤلان وایي تیر کال له دې ولایته د 40 بلیون ډالرو په ارزښت طبي بوټي بهر ته صادر شوي دي. د دوی په وینا په دغه بوټو کې ډېره برخه زیره او کرابیا وه. افغانستان ډول ډول طبي بوټي لري او هند د افغانستان د طبي بوټو یو مهم واردونکی هیواد دی. دا خبرونه له آزادي راډیو اوري. امریکا د ایران د اټومي پروګرام په اړه دغه هیواد سره غیر مستقیم خبري رغنده او یو مخ په وړاندې ګام وبللې. د متحده ایالاتونو د بندنو چارو وزارت ویندوی نت پرایس پرون سه شنبه په واشنگټن کې خبريالانو ته وویل له ایران سره په ویانا کې د دغه هیواد پر اټومي پروګرام د خبرو لوبړی پړاو رغنده و چې هر کله یې کوي. د دا هم وویل چې په دغه خبرو کې به د 2015 کال په اټومي موافقه کې پر خپل شمنو د عمل کولو لپاره د ایران چمتووالی څرګند شي او دا به هم معلومه شي چې امریکا د موافقه ته د بیرته راستنېدو لپاره باید څه اقدامات وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویندوی په عین حال کې وویل حاضر دمه د هیڅ فوري پرمختګ اټکل نشي کولای ځکه چې لا ډېر سخت بحثونه په وړاندې شته. د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي د حکومت د کار لپاره تر اوسه پورې په امریکا کې د کورونا ضد 150 میلیون ډوز واکسین ورکړای شوی دی. ښاغلی بایدن پرون ماسپښین په سپینه ماڼۍ کې همداراس وویل تر ټاکل شوی نیټې دوی ونی مخکې، یعنی د روان اپریل په 19مه به د کورونا ضد عمومي واکسیناسیون پیل شي. د پدې اړه تر وینا وړاندې د ویرجینیا ایالت په الکساندریه ښار کې د واکسیناسیون یو مرکز له نږدې ولید. د وروستیو شمیرو له مخې تر اوسه پورې په امریکا کې تر 1.5 میلیونه ډیر خلک د کورونا پر ضد واکسین شوي. لشته لږه په سلو کې 40 امریکایانو دوه ډوزه واکسین کړی دی. د روسیې پولیسو د بندي سیاسي مخالف الکسی ناوالنی ډاکټره توقیف کړی دی. اناستاسیا واسیلیفیا او د ډاکټرانو د ویټولنې څو نورو غړیو پرون هڅه کوله چې محبس ته لاړ شي او ناوالنی معاینه کړي، خو دوی وویل د محبس مسؤلانو اجازه ورنکړه. پولیسو د ناوالنی له ډاکټرۍ سره لښتر لږه نه هغه کسان هم نیولي چې له زندانه بهر ټول شوي وو. په توقیف شویو کسانو کې د امریکا د سی این این تلویزیون د خبریال په ګډون درې ژورنالیستان شامل دي. دا په داسې حال کې ده چې ناوالنی شدید ټوخی او تبه لري او روغتیایي وضعیت یې د اندېښنې وړ ښودل شوی دی. د جرمني د ایسایو مرکز وایي دا هیواد د کورونا وبا له کبله په تیرو دیرشو کلونو کې د بودیجې تر ټولو لستر کسر سره مخامخ شوی دی. د راپورونو له مخې په 2021 میلادي کال کې د جرمني د عمومي بودیجې کسر نږدې 215 میلیارد ډالرو ته رسیدلی دی. دا د ختیځ او لویدیځ جرمنیانو له یوځای کېدو راپورسته د جرمني په تاریخ کې د بودیجې تر ټولو زیات کسر دی.
له اسمه څرونه مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واورول. د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکی همکار طاهر روشن په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. په داسې حال کې چې د افغانستان د ولسمشر لخوا د سولې لپاره د وړاندې شوې طرحې و اساسي موضوع په د هیواد کې د تاوتریخوالي پر پای ته رسیدو او تلپاتې اوربند سرخي د امریکا متحده ایالات هم مني چې دغه هدف ته د رسیدو لپاره په دې وروستیو کې د سولې هڅې چټکې کړې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي د افغانستان د سولې لپاره ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد لا هم په دوحه کې دی او هڅه کوي چې د یوې سیاسي هوکړې پر بنسټ تلپاتې اوربند ته لار پرانیزي. خله دې ټولو سره سره الله هم په افغانستان کې تاریخوالي روان دي. کابل او ننګرهار نن د 14 او هدفي وژنو شاهد نور به د ازادي رادیو خبريال په دې رپورت کې وورو.
افغان حکومت نن د سولې د لار نقشه چې د دې پروسې د بریا او د امریکا لخوا د وړاندې شوې طرحې بدلی بولی خبروي. د دې تګلارې یو بنسټیزه موضوع تلپاتې اوربن او د تاوتریخوالي پای دی. که څه هم په دې اړه د جمهور رئیس غنی بشپړ وینا نن ماښام خبرېږي، خو ارګ په خپل رسمي فیسبوک پاڼه د دې بحث یو لنډه ویډیو خبره کړې چې په خاغلې غنی د سولې خبرو بریا په تلپاتې اوربن کې نغښتي بولی.
ختم خشونت 42 ساله
په بنسټیز ډول د 24 کلن تاریخوالي پایز موږ اساسي موخه ده، نه داسې سولې چې د یوې بلې جګړې پیل وي. دوی بي ځای له اوربند ویریږي او فکر کوي چې اوربند یې وکړ زموږ ټولنه به رات کړي.
د افغان حکومت د سولې د لار نقشه درې بنسټیز موضوعات لري چې اوربند د سولې حکومت او ټاکنې رانغاړي. جمهور رئیس غنی داسې مهال د تاوتریخوالي په پای او اوربند ټینګار کوي چې امریکا هم وایي د سولې خبرو د بریا لپاره اساسي بحث اوربند دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان د سولې لپاره د دوی ځانګړی استازی د همدې موخې ترلاسه کولو او د یوې سیاسي هوکړې له لارې اوربند ته د رسیدو لپاره د افغان مرکچي او طالب پلاویو سره په خبرو بوخت دی. د دې وزارت وایان نت پرایس پرون رسنیو ته ویلي تاوتریخوالي د منلو نه دی او دوی په ځلونو له طالبان غوښتي چې جګړه ودروي. د خاغلی پرایس له قوله زلمی خلیلزاد له نړیوالې ټولنې سره یو ځای چې د افغانستان سولې بهیر کې خکیل دي کار کوي چې څه ډول وشي کولای دواړو لوریو سره د موخې ته د چټک رسیدو په برخه کې مرسته وکړي. په ورته وخت کې د افغانستان د مرکچی پلاوی یو غړی د خپل نوم او غږ نه خبرېدو په شرط وایي ل زلمی خلیلزاد سره د دوی لیدنه وکړه او پکې په بیلابیلو موضوعاتو لکه اوربن راتلونکي نظام او د افغانانو غوښتنې او لټولو ازادیو څخه په ملاتړ بحث وشو. اوربن نو د تاوتریخوالي پای هغه ټکی دی چې د جنوري لشپږمې تر ننه افغان مرکچی پلاوی د اجنډا د یوې اساسي موضوع په توګه له طالبانو سره تر بحث لاندې نیسي. خود درې میاشتو لتیرې دور سې هم د بحثونو پایله نه دا ورکړي، خو هغه څه چې د تاوتریخوالي د ډیریدو په اړه اندېښنه زیاتوي د میل لومړی نیټې وروسته په افغانستان کې د بهرنیو واسکرو پاتې کېدل دي. طالبانو په دې اړه لا لوړ نیګواښ کړی او ویلي دي که د دوی د هوکړې پر بنسټ بهرني عسکر له افغانستان ونه وځي د جګړې د زیاتېدو او ناوړه پایلو مسؤلیت به د دې تړون څخه د سرغړوونکو پر غاړه وي. خو امریکا وایي په دې اړه لا هم مشوره کوي او د می تر لومړۍ نیټې له افغانستان څخه د بهرنیو عسکرو وتل له لوجستیکي اړخه ستونزمن دي. د سپینې ماڼۍ ویاندې جان پساکي پرون رسنیو ته وویل
لومړی دا کومه ټاکل شوې نیټه نه ده، خو جمهور رئیس ویلي چې د مهال ویش له مخې د مې له لومړۍ نیټې د ټولو عسکرو وتل لوجستیکي اړخه ستونزمن دي. دا پریکړه هم مهمه ده، هغه پریکړه چې باید له خپلو متحدانو او هم دا ډول د ملي امنیت له ټیم سره په مشوره وشي او د دې کار وخت اړتیا لري.
د سولې روانې خبرې او د جګړې دوام دوه متضاد مسایل دي چې د دې بهیر د بریا په اړه یې اندېښنې زیاتې کړي. افغان حکومت وایي که اور بند وشي د سولې خبرې به په معنا لرونکي او بریمن ډول مخته ولاړ شي، خو طالبان بیا وایي جګړه یې ډېره کمه کړې او په دې اړه بحث د افغانانو خپلمنځي موضوع بولي. خو افغان مرک چپلاوی بیا وایي دوی په زلونو له طالبانو سره پر دې موضوع بحث ته چمتووالی ښودلی، خو دا ډله نه ده حاضره شوې.
د سولې هڅې روانې دي خو بیا هم تاوتریخوالی دوام لري. کابل نن د یوې بلې هدفي وژنې شاهد و. د کابل د امنیې قمندانۍ وایي د مرکزي احصایې د ملي ادارې د خدماتو مشر اسماعیل سهاک نن سهار مهال د پغمان په قلعه وزیر سیمه کې هغه مهال ناپېژندو وسلوالو په ډزو ووازه شي له خپل کوره د دندې په لور روان و. تر اوسه د دغې حملې مسؤلیت چا کومې ډلې نه دی اخیستی او نه هم پخوا ډېر ځلې د دا ډول حملو مسؤلیت چا اخیستی، خو افغان چارواکي طالبان ګرمبولي وخت په وخت افغان چارواکي د دا ډول پیښو په تړاو د یو شمېر سخت دریځو د نیولو خبره هم کوي. په دې ترڅ کې د افغانستان د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح د یولسو ترهګرو د نیولو خبر ورکړی چې د ده په خبره په بېلابېلو پیښو کې آن د یماسي اوش په وژلو کې لاس درلود. نور حال د ازادي راډیو د خبریال په دې رپورټ کې.
په افغانستان کې د هدفي وزنو دوام د پلازمینې کابل د چهار شنبه سهار هم لیوي هدفي وزن سره پیل شو. د مرکزي احصایې د خدماتو رئیس محمد اسماعیل سهاک نن سهار شاوخوا وو دیرس دقیقې کله چې له کوره د دندې په لور روان و د پغمان ولسوالۍ په قلعه وزیر سیمه کې د ناپېژند وسلوالو لوري هدف وګرځېده. د کابل د امنیه قمندانۍ ویاند فردوس فرامرز.
حوالی ساعت 7:30 دقیقه صبح امروز در مربوطات ولسوالی پغمان
نن سهار شاوخوا و به جاو دیر شتکی که د پغمان ولسوالی د تیلوټانګ شاته د قلای وزیر سیمه کې د اسماعیل په نوم یو کس د نامعلوم وسلوال له لوري وژل شوی. پیښه د کابل د امنیتي ګډ ټیم تر څیړنې لاندې ده.
د ملي احصایې او معلوماتو ادارې هم ازادي راډیو ته ومنله چې ښاغلی سهاک نن سهار وزل شوی دی. په افغانستان کې د هدفي وزنو او دغه اندېښنو په اوج کې تازه د جمهور رئیس لومړي مرستیال امرالله صالح د یو لستنو ترهګرو د نیولو خبره کړې ده. ښاغلی صالح نن چهار شنبه سهار په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې دا د طالبانو د ډلې غړي دي او په خبره یې په بېلابېلو هدفي وزنو او پیښو او آن د تلو نیوز ټلویزیون پخوانی ژورنالیست یماس یواش په وزلو کې هم لاس درلود. د نوموړي په خبره لسګونه مقناطیسي بمونه د دغه نیول سوو کسانو له استوګنځایونو ترلاسه سوي دي، خو طالبان بیا د ښاغلي صالح د خبرې ردوي او بې بنسټه یې بولي. په قطر کې د دغې ډلې د سیاسي دفتر ویاند محمد نعیم ازادي راډیو ته لیکلي چې بې ځایه او بې بنسټه تورونه کوم درد نه دوا کوي. د ښاغلي محمد نعیم په خبره دوی یعنی حکومت مخکې هم ټینګار کړی چې پر کابل پوهنتون د حملې مسؤلین همدا ډله یعنی طالبان دي، چې بالاخره حقیقت څرګند شو چې هغه کسان څوک و. که څه هم پر کابل پوهنتون د حملې پړه داعش یا اسلامي دولت نومې وسلوالې ډلې منلې وه، خو افغان حکومت د یادې حملې مسؤلین بیا طالبان بولي، هغه څه چې طالبان یې ردوي. د 1999 کال د لړم میاشتې په 12مه نیټه یو شمېر ترهګر کابل پوهنتون ته وتل او د دغه پوهنتون محصلین او ځینې کارکوونکي ووزل. دغه نښتې شپږ ساعته دوام وکړ او بالاخره د ترهګرو په وزلو پای ته ورسېده. په دغه حمله کې 22 کسان ووزل شول او تر 30 نور ټپیان شول. دغه حملې زیات خبرګونونه راپارولي وو. تر دې حملې وروسته هم تاوتریخوالی ختم شوی نه ده، بلکې ورځ بلې ته هدفي وزنې او د مقناطیسي ماینونو چاودنې لا هم د خلکو ژوند اخلي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې په پلازمینه کابل او ولایتونو کې د مقناطیسي ماینونو ایښودل او هدفي وزنې زیاتې شوي دي. دغه هدفي وزنې د ډیری خلکو د اندېښنو په ځانګړې توګه د هیواد د پیژندل شویو څیرو مدني فعالانو او خبریالانو د بې ځایه کېدو لامل هم سوی دی. خو اوس چې د سولې لپاره د ترکیې ناسته را روانه ده، هیله مندي سته چې د دغې ناستې په کېدو سره به تاوتریخوالی کم شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي رادیو هم کولای شي چې په ټول افغانستان کې په منځنۍ او څپو سره بیره لوی خارونه کې د غراز د اف ام په سلا شر پنځه په صاف اواز ووري. د نګرهار د پوهنې ریاست چارواکي وایي د ولس مشر اشرف غنی لخوا د ولایت د 4000 نوې ښوونکو د بستونو په منځوري سره په دې ولایت کې د ښوونکو د کمښت ستونزه تر ډیره هواره شي. د چارواکو په خبره ده د بستونو لپاره د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو له ادارې سره په همغږي اسموینه اخیستل کیږي، خو ډیر لومړیتوب خزینه ښوونکو ته ورکول کیږي. نور حال به د ازادي راډیو خبریال په دې رپورټ کې واورئ.
که څه هم ننګرهار ټول ټالو وزره ښوونکو تاړه ده، خو د ننګرهار د پوهنې ریاست وایي د 4000 نو ښوونکو په ګمارنې سره به په دغه ولایت کې د ښوونکو د کمښت ستونزه راکم شي. خو اوس پوښتنه دا ده چې د دغه ښوونکو د ګمارنې چاره به د کوم طرز العمل له مخې ترسره کیږي او کوم لومړیتوبونه به په پام کې ونیول شي. د ننګرهار د پوهنې رئیس حسیب الله شینواره وایي دغه بستونه به د امتحاناتو ملي کمیټې او د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو له مسؤلانو سره په ګډه هغه ښوونکو ته وسپاري چې وړي دي. خاغلی شینواره ډاډ ورکوي چې د یوې ازموینې له لارې به دغه بستونو ته ښوونکي جذبېږي، خو په خبره یې چې لومړیتوبونه یې هغه سیمې چې د ښوونکو له جدي کمښت سره مخ دي او بل خزینه ښوونکي دي چې د نارینو په پرتله ورته ډېره اړتیا ده.
دغه 4000 ښوونکي به تر ډېره حده زموږ د ښوونکو د کمبود ستونزه حل کړي. موږ کوښښ کوو چې په دغه بستونو کې ډېری سهم خزینه ښوونکو ته ورکړو. په ننګرهار کې موږ په ډېرو برخو کې د خزینه ښوونکو د کمبود ستونزې سره مخ یو. په شفافه توګه او په ښه کیفیت ښوونکي موږ استخدام کړی شو او خلکو ته د زده کړې زمينه ښه مساعده شي.
د ننګرهار د پوهنې ریاست مسؤلین په داسې حال کې د نوو ښوونکو په ګمارنو کې خزینه او ته د زیاتې ونډې ورکولو خبره کوي چې همدا اوس د دغه ولایت په لسو لرو پرتو ولسوالیو کې هیڅ خزینه ښوونکي نشته او خلک له همدې کبله خپل خویندو لړو ته ښوونځیو ته د تګ اجازه نه ورکوي. د ننګرهار اوسیدونکو فرشته وایي کریختیا هم د نوو خوونکو په ګمارنه کې خزینه خوونکو ته ډیره ونده ورکړ شي، نو په دې سره به په لرو ولسوالیو کې د خزو د زده کړو کچل وړ شي.
د لری پرتو سیمو کې چې د همدغه مشکل د وجې نه زیات کورنۍ خپل اولادونه ته د اجازه نه ورکوي چې خوندوي تر شي، ځکه دغه اوسزان یا خوونکو چې دی هغه نارینه دي، نو د دې وجې نه زړه زیات غوښتن کې هم دي چې باید دغه بستونه کې زیات ونده خزینه او تور کړی شي تر څو چې دغه مشکل زمونږ حل شي او زمونږ د هیواد بچیان تعلیم یافته شي.
دا په داسې حال کې ده چې افغان ولسمشر د خپلې هغې ژمنې له مخې چې د ننګرهار له ولسونو سره یې دغه ولایت ته د خپل وروستي سفر په ترڅ کې کړی و، د 4000 نوو ښوونکو بستونه منظور کړل. د ننګرهار ښوونکي وایي تر اوسه چې د ښوونکو د کمښت ستونزه وه، دوی به دوه او درې ټولګي یو ځای کینول او له مجبوري ورځې به یې ټولو ته په یوه وخت تدریس کاوه، کوم چې د دوی په باور د زده کړو له اصول خلاف کار دی. د دوی لډلې اورنګزیب حقیار لازادی رادیو سره په خپل خبرو کې له مسولینو غواړي چې 4000 نو خوونکو په ګمارنه کې د کوټلي ګامونه پورته کړي، څو ژر تر ژره د تدریس په برخه کې اسانتیا وي رامنځته شي.
چې اکثر مکاتبو ته چې مونږ بتلو حتی دوه درې سیمپونه چې دا بیخي د امکان نه لري خبره وه، ډیر غټ مشکل و. خو سره د دې مغه استادانو بیچارهګانو به دا مشکل په غاړه اخیستو، دوه درې سیمپونو ته به دوی سره یو ځای کول چې دا بیخي د ماری په اصولو کې او غدي زده کړې په اصولو کې ناشونی او نه منون کې خبره ده. خو دوی بیچارهګانو به دا مشکل په سر باندې اخیستلو، دوی ته به درس ویلې.
دا چې د دغه 4000 نو ښوونکو د ګمارنې لړۍ بکله او څه ډول پیل شي، هغه پوښتنه ده چې دغه ولایت د اداري اصلاحات او ملکي خدمتونو رئیس هجرت الله اختیار ته مخه تکي خدا. خاغله اختیار وایي تر اوسه د دغه ګمارونو په تړاو نوي او ځانګړي سندې دي تر سره شوي، خو معمولا د بستونو اعلان وروسته تری ازموینه اخیستل کیږي او وړ کسان ګمارل کیږي.
د خونکو د ګمارنې پروسه چې دا هغه بستونه اعلانېږي د آزاد رقابت لاري اصلاحات اداري او معرف ریاست په شریکه د بستونو لپاره فورمی توزیع کوي، په شریکه شارټ لیست کوي، کاندیدان شارټ لیست کوي په د لایحې د وظایف او طبقاتو سره، او بیا هغه شارټ لیستونه د ازموینو د ملي ادارې سره شریکوي. د ازموینو ملي اداره هغې ته سوالونه جوړوي او امتحان اخلي، نتیجه هم د ازموینو ملي اداره اعلانوي.
د ښوونکو د کمبود ستونزه او د 4000 ښوونکو نوي منظوري په داسې حال کې ده چې د ننګرهار د ښوونکو په باور دوی د بیکورۍ او زده کوونکو د کتابونو د کموالي له ستونزو سره هم مخ دي. د یادونه وړ د چی شاوخوا درې ونې وړاندې افغان حکومت د خونکو او ټیټرتبه مامورونو لپاره د دوی په تنخوا وکي د 2000 افغانۍ او د زیاتوالي فرمان صادر کړ چې د همدی کال لپاره د تطبیق خور ده.
ژوند په شیبو کې پروګرام په همدی خبرونه کې واوري.
په دې خبرونه کې چې د خبرونه په دوهمه نیمه کې اوریدل شي، په دې اړه چې رخت یا ټوټه لکله رامست شوی یا پیدا شوی د نور معلومات اوریدل شي.
رخت یا تکا چې په نړۍ کې مروج شول ډیر وګدو کلونو راځي په مختلفو رنگونو باندې او په مختلفو اشکالو باندې، چې اول د خالی د پښم نه جوړیدل.
د اساسي او بشري حقوقو په بلخ پرونه کې چې هغه هم د خبرونه په دوهمه نیمه کې اوریدل شي، په افغانستان کې معلولو او مایوب کسانو د حقوقو مسلې ته مو پام اړولای دی. میرزا ګل زده کړې نه دي کړې، خو هر ورځ په دودیز ډول څلور یا پنځو ناروغانو درملنه کوي. میرزا ګل چې شپېته کلنه ده، د ورزګان ولایت په ترین کوټ کې طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې ژوند کوي. دا له کلونو کلونو راهیسې په وړیا توګه د ښځو او ماشومانو درملنه کوي. نور به په دې رپورټ کې واورو.
د ورزګان ولایت مرکز ترین کوټ شار اړوند یو شمیر هغه سیمو اوسیدونکو چې د طالبانو تر ولکې لاندې دي، لا هم د تیرې پیړۍ د خلکو په څیر د ناروغانو د درملنې لپاره له کورنۍ درملنې ګټه اخلي او له عامه روغتیايي خدماتو بي برخې دي.
لکه یو ورځ مې په داور ځوسم دا د سخت مریض سره لم چې د مرګ سره مخ مخو
د شپته کلن میراز ګول ده. د ورزګان ولایت مرکز ترین کوټ اړوند شاوخوا 15 کیلومتری کې په سرخوم سیمه کې اوسېږي. د سرخوم داسې مغرنی ده د کندهار د نیشو لسوالی ترڅنګ پرته ده. شاوخوا زرګونه کورونه پکښ کې میشتي او لتیر شپږو کلونو راهیسې د طالبانو تر ولکې لاندې ده. د دې سیمې د ښځینه ناروغانو او د ناروغ ماشومانو سترګې یوازې میراز ګولې ته دي. میراز ګولې ازادي راډیو ته ویل که څه هم زده کړې نه دي کړې، خو بیا هم هر ورځ له یو شمیر شذو سره په نسایي ولادي او نورو روغتیاي برخو کې لومړنۍ مرستې کوي. نو موړې زیاتوي د ډیرو لورو سیمو خلک چې په کور کې نسایي ولادي ناروغ ولري، نو دې ته مراجعه کوي.
شنو له سیمه کړی دا هم کار دی، بس بس مې دات او چې د شپې چې اوس مې هغه خوغه دي، د شپې چې سم مټر ودرېږي یا په پښو ځم ته ونځي ځای به خېلر ځای ځم او سایل نه لرم په پښو ځم او بیا دغه شپه مې په کور نه ده کړې، ورځ مې په کور نه ده تېره کړې. ماشام دی مزګر ماشام راسي بېرته چې ماسما درک معلوم شي په ټوپ تر راځي.
میراز ګله د طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې ژوند کوي، خو له ازادي راډیو سره دا خبري هغه مهال وکړي چې ترین کوټ ښار ته د خپل خپلوانو کړه تللې و. دا وای خپل ټولو مریض شدو سره په مرسته کې تیر کړي. د میراز ګولی په وینا اوس د تجربې په هیڅ چې د شوزو سره د نسایي ولادي په برخه کې څنګه لومړنی مرستي وکړي او هغه شذ چې ناروغي شدید وي هغه ولایتي روغتون ته لیږي. د ورزګان د لری پروتوسي مخالک ځکه د خپل کورنیو د نسایي ولادي ناروغانو درملنه په خپل کلی کې د میراز ګولی په مرسته کوي چې لوی خوې اقتصاد زیپدي او لبلي خو عامه روغتيي خدمات ته د لسرسي په برخه کې لګونستون د سره مخ دي. میراز ګول وايي د شوزو ترڅنګ د کوچنیانو درملنه هم کوي.
اسمه د مشمان راځي مالات چا جوړي پورته کوي، چا دې پورته کوي، چا ضروري خسته څوک هم سر ملکړي بازار کندار ته وړي، د کندار د برتمال راځي جوړي ویتلی یا په ضروري وخت.
د دې سیمې اوسیدونکو ملالۍ چې میړه په جګړه کې وژل شوی او دا د ترینکوټ شار ته کډه شوی، ازادي راډیو ته وویل چې د ترینکوټ شار په لیرو پروتو سیمو کې د روغتیايي خدماتو د کموالي لامل او د کلتوري محدودیتونو لامل لا هم شذې په کور کې د تیرې پیړۍ د شذو په څیر ژوند لري.
کوم برا پورې سو یو تبب مو یا به یو زګر بم خوږې دی، یو سر بم خوږې دی، مانه به مو دغه کوله سپیرکې به مو خوراک او تور رړه به مو چټخ به مو کې دي، تور رړه به مو پخلی کې نیولې و تر ساره پوري، یا به مو د کوکنار فاری شوی دا به مو خوړې دا زموږ دواوی وي چې موږ خوړلې.
روغتیا پالان د میراز ګولي هڅې د شذو سره د نسایي ولادي په برخه کې ستای او وای لشو د سره د دیو نورو د یانو مرسته ډیره ګټه ورده. په پلازمینه کابل کې په یو خصوصي روختون کې د نسایي ولادي برخې متخصصي ډاکټر نورزی ستانګزی ازادي راډیو ته ویل چې دولت په کار ده چې په لیرو پروتو سیمو کې چیرې چې روغتیایي خدمات کم دي دا یعنی او قابلګانی چې له شودو سره د نسایي ولادي په برخه کې مرسته کولای سي باید ډيري وروزل سي.
ولادتونه یی باز مشکلات پکې لکه باز خزی چې ماشومې پیدا شي مونږ چورته پلاسنټا و یو هغه نل رکیږي بیا د دوا په زور باندې هغه مونږ لری کوو. خود دایا نسیدی د تجربه لري د تجربې په اساس باندې هغه بیرته لری کوي یا باز نور اختلالات سي نو دوی ډیره تجربه لري د دوی ډیر کار غټور ده.
میراث ګل راته ویل چې پر زړه تر ټولو لوی ارمان زده کړی چینه دی کړی دا وای کې زده کړې کړې وای د شوزو او ټولنې لپاره به ډیر خدمت کړې وای.
ازادي رادیو ته غوښونی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي
او سمې ونړیواله موضوع د امریکا متحده ایالاتونو غوړی لخپل متحدانو سره پر دې خبرې وکړي چې په چین کې د 2022 کال په اولمپیک لوبو کې ګډون وکړي. واشنگتن لنن نږدې څلور لسیزې مخکې په 1980 کال کې په پخواني شوروي اتحاد کې د اولمپیک لوبې د دې لپاره بایکاټ کړی و چې شوروي ځواکونو پر افغانستان یرغل کړی و. نور بل احمد شیبر وورو
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له ویان څخه چې کله د سیشن بی پروس پښتنه وشوه چې له خپلو متحدانو سره به یو ځای د چین اولمپیک لوبي بایکاټ کړي، نیټ پرایس په ځواب کې وویل چې د دې مسلې د بحث هیله لرو. نیټ پرایس زیاته کړه چې ګډ دریځ یوازې زموږ په ګټه نه دی، زموږ د متحدانو او شریکانو په ګټه هم دی. د اولمپیک په دې لوبو کې د نه ګډون بلنې د بشري حقونو د یو شمېر څارونکو له لوري په زیاتې دورې او دوی وایي چې د چین په لویدیځ کې په شینجن ایالت کې تر 1 میلیون ډیر اویغوران چې اکثر مسلمانان دي نیول شوي او په زور هڅې شوي چې دا خلک خپل عقاید بدل کړي. له اویغورانو سره د چین چلند ته واشنگتن ډله ییزه وژنه وایي. چین د اولمپیک په لوبو کې د نه ګډون غوښتنه وغندله او دا تورونه یې رد کړي دي چې دوی خلک په ډله ییز ډول وشلی دي. چین وای چې د شینجن مسله د چین داخلي قضیه ده او هلته له خلکو سره زیاتې نه دی کړی. پیکینګ وای په کمپونو کې دوی خلک روزي او هڅه کوي چې له اسلامي بنسټ پالنې راوګرځوي. نیټ پرایس وای د چین له لوري له بشري حقونو څخه د سرغړونو په خاطر او په شینجن کې د پیکینګ د ډلې سي وژنې په ارتباط د متحده ایالاتونو هڅې ګټورې دي، خو له متحدانو او شریکانو سره په ګډه هڅې به پر پیکینګ ډیر اغیز وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان بیا وروسته په ټویټر کې ولیکل چې واشنگتن د پیکینګ د اولمپیک په اړه څه اعلان نه دی کړی او تر 2022 کال پورې لا وخت شته، خو امریکا به له خپلو متحدانو او شریکانو سره له نږدې سلا مشورې وکړي. بل لور ته د سپینې ماڼۍ ویان دی جین ساکي وویل چې حکومت به د متحده ایالاتونو د اولمپیک له کمیټې سره سلا مشوره وکړي او د کاناډا پارلمان د روان کال د فبروري په 22مه پریکړه وکړه که چیرته چین له اویغورانو سره ظالمانه چلند ته ادامه ورکوي د 2022 کال د اولمپیک ژمنۍ لوبې باید له دې هیواده بل ځای ته ولېشتي.
ستاسو له پیغامونو
حبیب رحمان یم د کونړ ولایت څخه یو تن معلوم زما پیغام ازادي رادیو ته ده. ازادي رادیو ته دا پیغام دی چې د معلولینو ډیر مشکلات دي په کونړ ولایت کې د چادرو کالو ماشونه پاتې دي چا د څلورو پاتې دي. دغه پیغام شرف غنی صاحب ته دا ده چې د ایران د ولایت د تذکرو مبارکې د ده توجه غواړم چې موږ ډېر مشکل سره مخ یو او په تذکرو کې وردګ لیکي میدان وردګ نه لیکي کوم یو خطر مشکل منځته راغلی هیله کوم چې دا مشکل یې په حل کې او د تذکرو کار ته شروع کړو. څخه د کندهار ولایت د وونو ناحیې څخه دا پیغام پرېږدمه. دا د بازار لوړ کوبۍ چې دی دلته زموږکلې دي اوس کورونه دي دلته د اوبو شبکه راته جوړه کړې ده. دا د اوبو نه لاندې تېر وي په کورو ته نو په هغه عمومي د دې کوم پیج چې دی هغه دوه انچه پیج راغلي دي. دا په څو کورونه دي په دا دوه انچه پیج کې دي په دا څو کورونو ته اوبه ورکوي. هغه ګرد موږ بې تعلیمه خلک دي او دغو سړی په مشکې نهشته چې ودې ته ودرېږي چې ورته وایي دغه دوه انچه پیج ته په چا باندې رسې چې دا عمومي د دوه انچه پیج په شتل دي په څو کورونه لاندې کړي دي. دا کله دا کورونه وزري زما د نورو مقاماتو څخه دا هیله امید چې د دغو خلکو سره حساب وشي.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمه ته ورسېدو وړاندې د ازادي راډیو دوه اونیزې خبرونې مه هېروي. د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې خو اوس په افغانستان کې غرمې څلور نیمې بجې شوې. پام وکړئ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونو ته.
معلومه وسلوالو نن په کابل کې د افغانستان د اسایه د مرکزی ادارې د خدماتو رئیس محمد اسماعیل صحاک و باشه. صحاک سهار د پغمان ولسوالی په قلعه وزیر سیمه کې لکوره کارت روانو چې نامعلومه وسلوالو پرې ډزې وکړې. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د پروستات عملیاتو لکبله په روغتون کې بستر شوی دی. ښاغلی غنی پرون ماښام پر خپل ټویټر باندې لیکلی چې د سردار محمد داود خان په روغتون کې جراحي عملیات په کامیابۍ ترسره شوی. د افغانستان دفاع وزارت ادعا کوي چې له پرون راهیسې په څو ولایتونو کې اتش پته طالبان وشلی او نږدې هم دومره نور جوبل کړی دي. دغه وزارت نن په یو خبر پانه کې ویلي چې دا کسان په فراه، فاریاب، بدخشان، کندوز او کندهار ولایتونو کې د امنیتي ځواکونو په ځوابي بریدونو او نشته کې وشل شوی دي. په هرات کې د سوداګرۍ او پنګونې د خونی مسؤلان وایي تیر کال لږې ولایت د 40 بلیون ډالرو په ارزښت طبي بوټي بهر ته صادر شوی دي. د امریکا ولسمشر جو بایدن وای د حکومت د کارل پایل تر اوسه پوری په امریکا کې د کورونا زد 150 میلیون دوز واکسین ورکړی شوی دی. د روسیې پولیسو د بندي سیاسي مخالف الکسی ناوالنی ډاکټره توقیف کړی ده. اناستاسیا واسیلیفیا او د ډاکټرانو د یوې ټولنې څو نورو غړو پرون هڅه کوله چې محبس ته لاړ شي او ناوالنی معاینه کړي، خو دوی وویل د محبس مسؤلانو اجازه ورنه کړه.
او مخکې له دې چې اونیزو خبرونه ته ورسیږي، پام وکړئ سپورتي خبرونه ته.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د آزاد مبارزي افغان لوبغاړي خپل روسي سیال ته ماتي ورکړه. د هیواد د آزاد سیالي لوبغاړي حسین بخش سفری وتواني د خپل روسي سیال اکتار بن یوکلوف ته ماتي ورکړي. دغه سیالي د ایګل نړیوال سازمان لخوا د روسي په پلازمینه مسکو کې جوړ شوې و. د هغلي سفری بریا لستاینو سره مخ شوې او د ولسمشر محمد اشرف غنی، د مصالحي علي شورا رئیس عبدالله عبدالله او د ولسمشر دوهم مرستیال سرور دانش لخوا د مبارکۍ بیلابیل پیغامونه ورته لیږل شوې. حسین بخش سفری د افغانستان د ازادي مبارزې لنامتو لوبغاړو شمیرل کیږي او د دویم کال لپاره د دغو لوبو د جدول په سر کې ځای لري. خپل سفری په 1999 لمریز کال کې د ترکمنستان په آسیایي سیالیو کې د سرو زرو میډال ترلاسه کړ. د هرات خزینه بسکټبال لوبډله نن د افغانستان د خزینه ملي لوبډلې په سیالیو کې د ګډون لپاره کابل ته روانه شوه. د هرات د ورزش فنی مدیر ضیا الحق زیان ازادي راډیو ته وویل چې د بسکټبال دغه لوبډله 12 غړي لري. د بسکټبال خزینه غوراوي سیالیو کې 13 لوبډلې له 13 ولایتونو ګډون کړی. سیالۍ به یوه اونۍ دوام وکړي. او د پاکستان او سویلي افریقا ترمنځ اورسته لوبنن تر سره کیږي. د افریقا او پاکستان کرکټ لوبډلو دوه یو ورځنۍ لوبي کړي چې یو یې پاکستان او بلې افریقا ګټلې ده. دوه لوبډلې نن په افریقا کې اورسته یو ورځنۍ لوبه کوي او دا لوبه چې هر لوبډله وګټي سیریز یې په بریا تمامېږي. اساسي او بشري حقوق.
دا اساسي او بشري حقوقونو د خبرونې درنو اوریدونکو یي ویبل خبرونې ته مو زه همین هیواد په سلامونه هر کله کوم. په ځینو کورنیو کې داسې ماشومان او ځوانان هم وي چې یو معلولیت یا یو روغتي ستونزه لري او د هغوی مسولیت او پالل د کورنۍ نورو غړو ته ورپاتې وي. دا ونی په همدې موضوع خبرې کوو چې دا ډول کسان کوم حقونه لري او د ژوند څه ډول شرایط ورته برابر شي. دا خبرونې میلمه مهم د افغانستان د بشري حقوقونو د خپلواک کمیسون د ماشومانو څنګه مشر ښاغلی نجیب الله ببرکزی زدران دی. ببرکزی صاحب، په افغانستان کې داسې ماشومان چې هغوی یو معلولیت لري یا یو روختي ستونز لري ډیر دي خو آیات سچې په دې برخه کې کار کوي معلومات شته دي چې فرزند څومره مشمانو په افغانستان کې داسې چې هغه یو روختي ستونز یا یو معلولیت لري او هغه خپل کورنۍ تور پاتې دي
تر اوسه پور په افغانستان کې چا سروې نه دا کړی چې څومره د زهني معلولیت لرونکو هلک او جلې په کورونه کې موجود دي د دې ارقام نشته په دا چې د افغانستان د وګړي په توګه د اساسي قانون لمخه چې موږ په هر څو په وطن کې اوسېږي هغه د اساسي حقوقو او ډیرو حقوقو نور خبر خمن دي ولی داسې کورنۍ شته په افغانستان کې چې یو دوه